السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیک پیرزونه می قبول کړي د دې خبرونه په اوله نیمای کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې د واه هفتوار خبرونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولې حاجی وړاندې کوي
د پاکستان بارنو چار وزیر وای له افغانستان سره همکاری ته تیار دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث کوي او په شام کې په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بلدیاتي انتخاباتو کې ولس رایه چوي دا خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي میاشت د پاکستان سفر کوي. شاه محمود قریشی پرون کابل ته په خپل یو ورځنی سفر کې لغون ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل. په کابل ایرپورټ کې شاه محمود قریشی خبرلانو ته ویل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوي منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. اخوا د افغانستان اجرائیه ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره همکاري ته چمتو دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې خاغلی قریشی کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې وی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د ستونزو او ترنګلتیا او سره سره اسلام آباد چمتو دي چې له افغانستان سره دغه هیواد د حالاتو په ښه کولو کې همکاري وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وای د صوبې سرکاري سکولونو معیار ښه کول لپاره یې پلان جوړ کړی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او سلاکار ضیا الله بنگش نن مشال اړیو ته وکړه. نوموړی ویل چې د سرکاري سکولونو استادانو بچي به له شخصي سکولونو څخه په سرکاري سکولونو کې داخلوي.
quality education لپاره دا شی دی زړه ریو او دا معلومه کې خودي په تنظیم باندې ویلې عمل درامه نو شوې د سرګری تنظیم تر خپل بچي تر سره سرګری سکول کې وي خپل امیجن کا دا او خپل بچي لپاره د نورو بچو باندې خیال کې کنه مګي.
بلخو د پرایمری سکولونو اتحادیه مشر عزیز الله مشال اړ دی ویل چې د 80% سرکاري استادانو بچي په سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي. باید حکومت د نورو سرکاري ملازمینو ته هدایت جاري کړي چې خپل بچي سرکاري سکولونو کې داخل کړي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري پرون په ټلویزیون چلنو او ورسپانو کې هغه اشتهار د بندول حکم ورکړی چې په محرم میاشت کې د کرکې او نفرت خورولو مخنیوي په اړه و چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین جلسې ته وینا خوندل شوې. فواد چودري د خبرو پرون په ټوټر باندې کړی ده. د پنجاب د کورونو چارو وزارت لخوا دغه اشتهار د خالی په ورځ د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ګډون پر ځینو نورو شخصي ټلویزیونو هم خپور شوی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ترڅنګ پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه راپارولې وه. فواد چودري له خلکو هم غوښتنه کړی دا چې دغه اشتهار دی نه خوروي. نن د پاکستان الیکشن کمیشن د زمینی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو او د انتخابي نخو حتمی لیست خبروي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن نن خبر ورکړی چې د قومي اسمبلی په یولس او د صوبایي اسمبلی په شپږویشتو چوکو زمینی انتخابات به د اکتوبر په 14 نیټه کېږي. بلخوا الیکشن کمیشن په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو رجسټریشن نیټه تر سبا پورې غځولې ده. په بهر هیوادونو کې میش پاکستانی وګړي به کولی شي چې په زمینی انتخاباتو کې رای واچوي. د اورګزو په ډوبکی کې یو کور د کور چتر پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ سلور غړي وژل شوی دي. د لیبی یو الکار مشال اړتیا ویل چې دا پیښه نن سهار د اجمیر په نامه د یو تن په کور کې رامنځته شوې. بلخوا د پنجاب صوبې په میاوالی کې نن د خوشحال اکسپرس ریل ګاډي په پیښه کې شل مسافر ژوبل شوي دي. د پاکستان ریلوی یو ویاند وای نن سهار خوشحال اکسپرس ګاډي پیښور ته روان و چې د میاوالی او اټک په منځ کې یې اته ډبې له پټرۍ واوښتې. دوی ویل د ټرافیک چارواکي یې معطل کړي دي او هغه ځای کې امدادي کارونه روان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس په تازه راپور چې د افغانستان په باب دی بحث کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې غونډې په یو برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاما موتو هم خپل راپور وړاندې کوي. دا غونډه به سبا کیږي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام سرکاري رسنۍ وای د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بلدیاتي ټاکنو کې ولس رایه چوي. سنا خبري اجنسن خبر ورکړی چې د 13.5 زره بلدیاتي انتظامی کونسل چوکو لپاره 26 زره امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په ټلویزیون خبرې شوې ویډیوګان کې ښودل شوي چې پلازمېنې دمشق ترڅنګ په نورو سیمو کې هم خلک رایه چوي. د شام د مقامي حکومتونو یعنی بلدیاتو وزیر حسین مکلوف وای په ولس غږ کړی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او نړۍ ته وښایي چې ټول قام ترهګرۍ پر ضد متحد دی، خو په هغه سیمو کې بل تحتي ټاکنې نه کېږي چې کوم چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د شام ولسمشر بشار الاسد د هیواد په دریو کې په دوو برخو کنټرول لري. په شام کې په آخري وار د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي وو. د لندن میر صادق خان او د برتانی پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر په اروپایي ټولنه کې د برتانی د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیې د برتانی وتلو یا بریکزټ ته ټاکل شوې موده په رانږدې کېدو ده. د لندن میر په یو لیکنه کې چې نن په ابزرور رسپانډه کې خپره شوې لیکلي چې له اروپایي ټولنې څخه تر بشپړ وتلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل شي. پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر هم چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د پاتې کېدو پلوي دی، د دویم ځل ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې چې برتانیې د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 9 نیټه له اروپایي ټولنې وځي، خو وزیر اعظم تریسا می نه ده توانېدلې چې د اروپایي اتحادیې له مرکچیانو سره د وتلو موافقه عملی کړي، او دې مسلې دا ویره هم پیدا کړې ده چې بریکزټ به نیمګړی شي او له کبله به یې هغه هیواد اقتصادي بحران سره مخامخ شي. او وروستۍ خبر تاسو لپاره د ایشیا کرکټ ټورنمنټ درکو. په ایشیا کپ کرکټ ټورنمنټ کې پاکستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه به شاوخوا 40 منټه وروسته شروع کیږي. پرون د دې ټورنمنټ په لومړی میچ کې بنگلاديش سریلانکا ته په 120 رنزونو ماتې ورکړه. افغانستان به خپل لومړی لوبه سبا له سریلانکا سره کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې ګلیاز درته پکې د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د کابل سفر ګټور وو او د یې مثبت تاثیر تر سترګو کړی دی. د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس وای کوم خلک چې د دیمون مخالفت کوي دا غوی پر ضد به د غداري مقدمه چلوي. وکیلانو اتحادیه د تا څنګه ګوري
څوک دا نه وایي چې دیم دینه جوړي. چیف جسټس صاحب دا غدیو کی مرست دو کی دیمونو خو بدونه دا د دې خپل جوړي طرف ته زیات تا وجه ورکی دا کې چې کوم دینو بس د چا کار دی نو هغه ته کپری دی نو خبره ده.
او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وايي د سرکاري سکولونو استادان هم خپل بچي به په سرکاري سکولونو کې داخلوي چې دا راز د دې سکولونو معیار هم وده وکړي. نور یو شمېر ریپورتونه لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به په ستونزو او سرکار خبرونه کې واوري چې د کویلې د مانونو مزدوران وايي د قوانینو نه عملي کېدل د وجون کو پیښو سبب ګرځي.
د کولی کار د دې کې تلاري په څو ځکه کار کوم سره دا تاسو نه کوي چې تکونی څه خبر اوري یا تړونی څه صحیح نه.
او د دې غړې په اخري برخه کې د باختر ستوري خبرونه هم اوریدل شي د مشال لري تر څنګ وځي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. افغان او پاکستانی چارواکي صلاح شوي چې د ترهګرۍ سره مبارزه پیاوړې کولو لپاره لا نور ملاقاتونه وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون کابل ته تللی وو او بیګا ماخام یې بیرته د ستنېدو پر مهال د سفر د ډیرو هیلو په خودلو سره خوښي وښوده. د یادونې ده چې په پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ او په افغانستان کې د بیامنۍ پیدا کولو تور دی چې دوی یې ردوي. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته له کابل اسلام آباد ته ستنېدو په مهال خبرلانو ته وویل چې افغان چارواکو سره د ترګرۍ په ضد مبارزې لپاره شوې خبرې ګټورې وي او په دې لړ کې به د لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو نور ملاقاتونه کیږي. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ستمبر په 15 د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د شاه محمود قریشی لخلي لیکلي چې افغان چارواکو سره دا منلی او خیراتلونکي میاش به افغان ولسمشر اسلام آباد ته ورشي. د قریشی ګوند تحریک انصاف پاکستانی ټلویزیون چینلونو سره د نوموړي دا خبرې په ټوئیټر خبرې کړې دي. هغه د کابل د دورې په اړه وویل چې کوشش کوي په سیمه کې د مثبت امن لپاره کار تیز شي.
کا تاثر ملا ہے مجھے
دیوائی ما د مثبت اڑکو تاثر ولید ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه خریدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغوی ټولې هم نظر دي.
پاکستان کے ادارے ہیں وہ سب ایک پیج پر ہیں.
چڑون کی دا پاکستان پاڑا فکر کئی چې بهرنۍ پالیسی د ملکی حکومت نه بلکې د پوز پلاس کې ده. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د طالبانو سره په همکارۍ تورنۍ خو هغوی نه مني. په 13 اگست میاشت کې د حکومت تر پیلېدو وروسته دا کم هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر و. کابل ته د دغه سفر په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی اسوسیټیډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې د قریشي له ورتګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستې تمه لري.
دوی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایزه او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي
د یادونې دا چې افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان کولی شي پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. اسلام آباد هم ویلي دوی به په دې لار کې خپل وس کوي. بلخوا طالبان دریز لري چې تر څو افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش نه وی اعلان شوی تر هغې به روغه جوړونه کی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې 13 ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کابل سفر وکړ چې پکې یې د ولسمشر غنی ترڅنګ له یو شمېر نورو اعلی چارواکو سره لیدو کاته وکړل. په دغه موخه دواړه خواوې د امنیت ټینګولو په سیمه کې په سوله او ثبات راوستلو سلا شوې. خو سیړونکي وایي د افغانستان، امریکا او هند په اړه د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د دې هیواد امنیتي ادارې مهم کردار لري او چې تر څو هغوی ونه غواړي سیول حکومت په دې برخه کې پامبول ګامونه نشي پورته کولی. په دې اړه تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خالی پورز په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره لیدو کاته وکړل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پورز په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د خارجه پالیسۍ په اړه د پوځي او حکومتي چارواکو یو غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم ګډون وکړ. له وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې راغلی چې په دې غونډه کې له ځینو دوست هیوادونو سره د تعلقاتو او د امنیت په حواله خبرې اترې وشوې. په پیښور پوهنتون کې د سیمایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي دا ویل بس هم نه وي چې ګنې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسي په مکمله توګه د دې هیواد سیول حکومت جوړوي.
پاکستان چې کله افغان پالیسی دي نو هغه باره کې کوم تحقیقي رپورټونه دي هغه دا هي چې دا په دې کې د فوج ډېر لوی کردار دي. ځکه که ستاسو خیال وي نو زموږ د خارجه چارو وزیر چې کله حلف واغشتو نو هغه اول دا ویلو چې خارجه پالیسی به دلته جوړېږي لکه فارن آفس کې جوړېږي. خو بیا څو وخت پسې دا ویلو چې دا خو امریکا کې هم چې دی د پینټاګون نه پکې مشوره کېږي او د سی آی اے نه پکې مشوره کېږي نو دلته به هم داسې نو وسه پورې چې کوم ان پټ کېږي په دې کې ټول پالیسۍ کې هغې کې طاقتور ترین اداره زموږ فوج وي. سیاسي حکومت لږ اختیار وي خو دومره لوی اختیار نه.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي چې په پاکستان کې د امریکا، افغانستان او هند په اړه پالیسۍ کې د دې هیواد امنیتي ادارې بنیادی کردار لوبوي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو جوړ نظر لري وایي له امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو کې د کړکېچ اصل وجه افغانستان دی او د افغانستان په اړه پالیسۍ کې پوز مهم رول لوبوي. تر سوچې په دې کې بدلون نه وی راغلی د دې هیواد د حکومتي چارواکو کابل ته سفرونه به خاص نتیجې ورنکړي.
تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه نه روکړې. دې نه لوړې کچه باندې شوي دي بس صدران شوي دي زرداری صاحب چې دلته سوګند پورته ګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان هغوی دلته تشریف راوړی او بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورته ګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته دا دې سطح باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې دا الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید خاکانه بس چې وزیر اعظم زموږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړې. خو خبره داسې ده چې څه جوړه شوې نه ده. او رښتیا خبر ده چې اوس خو به زه تګ را تګ ډېر دسې یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه وساتي چې لګیا دي جی کوشش کوي ورځ په عمل کې څه شیخ کاری نه دلته کې پاکستان کې سیبل حکومتونو سره اختیار شته نه.
خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن مرستیال محمد رحماني په دې حقله د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل د کابل او د اسلام آباد د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه باب په پرانستل کېدو او د پاکستان او امریکا د ریزونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په تعلقاتو کې کړکیچ ختم شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت یو پلان جوړ کړی چې تر مخه به یې د سرکاري سکولونو استادان خپل بچي هم په دغو سکولونو کې داخلوي. د دې صوبې استادانو د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی، خو ورسره یې دا هم ویلي دي چې د معاشرې هر تن چې په کوم ځای کې خپل بچي داخلول غواړي دا حق په کار ده چې ولري. په دې اخله تفصیل په دې رپورټ کې.
د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشیر ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم محکمې د صوبې په سکولونو کې یو شان تعلیمي نظام معرفي کولو لپاره په یوې نوې پالیسۍ کار شروع کړی چې د سرکاري سکولونو استادان خپل بچي د پرایویټ پیسې په سرکاري سکولونو کې داخلوي. دوی وویل چې د ګام سره بنې یوازې د سرکاري سکولونو معیار ښه کیږي، بلکې په سرکاري سکولونو به د میندو پلارانو اعتماد هم سیوا کیږي.
کوالټی ایجوکیشن لپاره دا شی دی زړه دی او دا معنی مخکې خودي په دې دی باندې عمل درامه نو شوې چې زکه ضروري دی چې ما سرکار سکولونه حکومت دی سرکار سکولونه خاص کوالټی ایجوکیشن د ور کوم غوړ مخپلې دی سو دی ایجوکیشن سیستم ټی کوم غوړ دی لپاره ما سورا سرکاري ټیچر حکومت دی او اب خپل بچی دی اب پرایویټ سکولونه وکړي اب سرکار ترولي هغه بیا یو سرکاري چې تاسو خپل بچی تاسو سره سرکاري سکول کې وي خپل امیجن کا تاسو خپل بچی لپاره د نورو بچو باندې خیال کې کنه مګي
د زیاده کړ چې کوم استاد د پالیسي خلاف ورزي کوي داغه پرځت به کاروایی کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله وویل چې د 80% استادانو بچي په سرکاري سکولونو کې سبقونه وایي. دی وایي چې دا فیصله په ټولو سرکاري افسرانو نافذ شي. کله دوی بچي سرکاري سکولونو ته راځي نو کېدای شي چې د سکولونو معیار نور هم ښه شي. هم دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د مضمونونو د ماهرینو د اتحادیې مشر سالار اسلام وای چې حکومت له دې لړ کې ټولو برخه لرونکو سره رابطه پکار ده. دی وای د حکومت یو ښه فیصله ده، خو دې سره سره د سکولونو نورو معاملو ته هم پاملرنه پکار ده.
آیا په دې ماحول کې خپل بچي سکول کې ګورنمنت کې داخلول شم چې ما سره دا اختیار هم نشته چې زما کلاس ټینس د 40 نه زیات دی؟ سکول کې فیلور پالیسی دا هم نشته دی. 5% ګورنمنت پالیسی ده چې 5% نه زیات نه پیلې باندې کار کوي. فیلور هم نشته. دا ماته د سکول پرانس په څه شي باندې مونږ ختو چې دا په دې باندې چې اوس د خپل بچي وته راولي
د تعلیم د ودې لپاره په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د استادانو قابلیت او د زده کوونکو شمیر سیوا کولو لپاره ګڼ اقدامات کړي وو، خو دې سره سره دا تنقید پرې هم کیږي چې د زده کوونکو زیات شمیر سی کولو لپاره د سکولونو ودانۍ په پراخولو توجه نه ورکړی کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورته یو بل ریپورت ته د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار وای د نوو ډیمونو جوړولو د مخالفینو پر ضد بعد غداری مقدمه چلوي خو د قانون ماهرین وای په کار دا چې عدلیه خپل کار ته توجه ورکړي او انتظامی کارونه لکه ډیم جوړول حکومت ته پریږدي د راز د انساني حقوقو لپاره کارکونکو بیا وای چیف جسټس دا وینا د چیف جسټس مناسب نه ده او د هیواد هر وګړی د خپل رائے د اظهار حق لري په دې اکله تفصیل د یو لاندې د مینه پاس د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار وای کوم خلک چې د ډیمونو جوړولو مخه نیسي دا غوی پر ضد بعد د پاکستان د آئین د آرټیکل شپږم یا غداری مقدمه چلوي نوموړي دا سرګندونه د خالی پورز په لاهور کې د اوبو په اړه د یوې مقدمه د اوریدنې پر مهال کړې دي د آئین او قانون پوهان وایي که په دغه آرټیکل یا دفعه کې څوک مجرم وګرځول شي نو ورته د پانسۍ یا عمر قید سزا کېدلی شي په دې حق لا د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان مشال ریډیو ته وویل په ځینو ډیمونو د بازو خلکو تحفظات وي خو په هغوی د غداری مقدمه چلول عجیبه خبره ده
چیف جسٹس صاحب لکه داغی په نیت مونږ شک نه کوو چې داغه کوم مینا او محبت او ملک د پاره څه کول غواړي په هغه باندې مونږ شک نه کوو ولې دا خبره چې آرټیکل 6 باندې اپلای کول او دا کول لکه دا خو څوک سټریټ اوی څوک دا نه وایي چې ډیم دې نه جوړیږي لکه هغه دا وایي چیرا چیف جسٹس صاحب سیک داغه دیو کی مرسته دیو کی ډیمونو خو بس دونه دا دې چې د خپل جوډیشل طرف ته زیات توجه ورکړي او دا شی چې کوم دی نو بس د چا کار دی نو هغه ته کپری دی نو ښه خبره ده او حکومتونه دې سپوز کوي چیرا دا حکومتونه چې کوم دی نو دا څه کوي څه نه کوي دا خبره په کار ده
ارباب عثمان زیاته کړه چې د عوامو ترڅنګ په وکیلانو او ججانو هم د عدلیه احترام لازم دی او په دا شان سرګندونو د عدلیه عزت ته زیان رسی په کار دا چې لدې ډډه وکړل شي بلخوا په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن یو چارواکي شیر محمد خان وای په دې ډول مسایلو د عوامو اختلاف رائے بنیادی انساني حق وي چې هیڅوک یې ترې نشي محرومه کولای
د ملک هر یو د ادارې مشر چې وي نو هغه د خپل دایرې نه بهر وځي او هغه په خپل ذهن او په خپل سوچ کې چې کم منصوبې ځان لري هغه ورته داسې ښکاري چې دا ټیک دی او دا ټول خلک چې دي دا غلطه باندې دي اوس مطلب دا چې په کم ذهنو باندې د یوې صوبې مطلب چې خفګان وي یا هغې ته نقصان رسي او بل صوبې ته فایده رسي نو دا د هغې حق دی چې هغې د خپل کمی خدشې چې دي د هغې پسې کمې خطرې دي د هغې اظهار وکړي او دا خو زه نه پوهېږم چې چیف صاحب په کومه جذبه دا خبره کړې ده او زه به حیثیت وکیل او به حیثیت شهري زه بالکل د دې سره اتفاق نه کوم او بالکل نه غلطه خبره کړې ده د دې اړو سره جواز نشته
په داسې حال کې چې بیلابیلو سرویګانو په پاکستان کې په مستقبل کې د اوبو د کمښت وړاندوینې کړي د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار د ډیمونو جوړولو لپاره ځانګړی فند جوړ کړي چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته عمران خان هم له دغه سره یو ځای حکومتي فند قائم کړ او پکې یې له خلکو د چاندو جمع کولو غوښتنه وکړه
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ
دلته د خپل فخی راپورونه ولولې ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو سوات ته په دغه سیمه کې د اټلی حکومت لخوا ځایی ځوانانو ته د سیلګری صنعت او غرونو خاطو 15 ورځنې تربیتي کورس ورکړل شو چې سرته رسیدلې وي او دا غي ورسته یې درنه دستور هم وشو پرون دغه دستوری ته د اټلی سفیر ورغلی و هغه پکې مشر میلمه و او ځایی ځوانانو بیا د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تربیتي کورس ډیر ګټور وګرځوه په دې اکله تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې ورو
سوات منگور کې د سیلګرۍ روزنه اغستونکو اسنادو دستوري ته د ایټلی دولت امبیسیډر سټیفانو پونتیکار وویل چې دوی د سوات سره د تیرو سلو کالو راسې تعلق پاتې دی، اوس چې دوی د سوات زلمو ته د سیلګرۍ په مت کې کومه روزنه ورکړه په دې خوشاله دی، ځکه چې سوات د نړۍ په کچ د سیلګرۍ مرکز دی او دوی غواړي چې دلته نړیوال سیلګري شروع شي. دوی د سوات زلمي د دې جوګه کول غواړي چې د چاپیریال خیال وساتي او دغه زلمي وړاندې نورو ته روزنه ورکړي. دوی به د سوات دولت سره دغه مرستې جاری ساتي. په دغه مهال روزنه اغستون کې د سوات پوهنتون استاد او سیلانی سمو تتلونکی اظهر الدین ویل چې دغه تربیت ډیره ګټور وو.
دا کم ٹریننگ چې دا پنځل سورج یو پدې کې درې ورځې چې کوم دی هغه انډور لیکچر وي په دغه انوایرمنٹ فرینڈلی دغه باندې ټوریزم باندې، بیا چې کوم دی پدې کې راک کلایم او گلیشیئرز باندې خاطو د کریویسز چې کوم په گلیشیئر کې غټ غټ دغه وي د ډولونه وي په داغې نه پاس کېدو نور داسې مختلف غرون ته د خدو چې دی دغه ټیکنیک سی دی هغه خودلې شو.
د سیدو شریف اوسیدونکو احسان الله وای چې دوی سواد کې ټور اپریټر دی او د بهر سیمو سیلانیانو ته اسانتیا گانی ورکوی نو داسې روزنو سره د دوی کار ته لوی فائدہ رسی.
پدې کې موږ ډیر نوی سجده کو ماحول چې دین د اخی ډیر زیات په خیال ساتو کم زیات کسان چې کم زیات خدا گندګی په علاوه نه دی نه به ګریز په کار دی چې دا گندګی نه پیلاو او لرګو استعمال موږ نه کاو د پخلی د فارم خصوصي چې موږ ځان سره ګیس سلندر یا سټو دا شی زونه وړو ځکه چې ځنګلات ساتل په کار دی. ځنګلات موږ دغه استعمال کوو نو یو وخت په دسی راشي دا بیخي ختم شي. دا به زموږ لپاره ډیر خطرې خبره د ماحول لپاره.
دستور کې ګډون کوونکی د سوات ضلع ناظم محمد علی شاه وویل چې د بده مرغه د سوات سیلانی سند په شار روان دی او نن ضرورت دی چې دولت دې اړخ ته پام وکړي.
مشل کال مخ کې دلته ټول دنیا ټوریزم بدل ترلاسه د سوات تسینو وب خلکو خوراک له استعمال وره د سوات نشنه په کې وتا تخکارې ده. سوله چې موږ روان یو موږ په غلطه روان یو، موږ بغیر د سپلانینګ نه روان یو، موږ بغیر د سویجن نه روان یو، موږ بغیر د سوچ نه روان یو. موږ د خپل ضرر ځمکه ختم کړې بغیر دې چې موږ په مخ کې روان یو، موږ ورسته ورده
دستور کې د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې جنرل منیجر سید محمد علی شاه وویل چې دوی دغه رنګه پروژو ستاینه کوي او دولت هم د سیلګرۍ سند پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې شروع کړي دي. په اخر کې روزنه اغستونکو زلمو ته اسناد ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان نه اخبریدون کې ډان رسپانې په پیښور کې د منګکانو ډېرې دوستونځي پاړې ولیکن خبره کړې چې پکې وای د دې عواملو په حواله باندې چې د دې یوس تونځا یا وجه په سیمه کې د ګندګۍ هم دا چې دغه ګندګۍ په سیمه کې موجود وي نو دا مګي او منګکانو په دغه سیمه کې خامخا موجود وي. په کار ده چې د دې د خاتمې لپاره حکومت ګامونه پورته کړي. تفصیل له هارون باچا ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې منګکان زیات شوي دي چې د یوې مسئلې شکل یې خپل کړی دی. د ښار هسپتالونو ته تقریبا هر ورځ اووه اته کسان چې اکثره ماشومان وي وړل کیږي چې د منګکانو د چیچلو له وجې ناروغه شوي وي. د ناروغانو ته هغه ستنې چې یوه سپي چیچلي کس ته لګول کیږي په هسپتالونو کې په وړیا توګه وهل کیږي. لیکنه کاږي په هغو ښارونو کې چې د ګندو اوبو د نکاسۍ او د کثافاتو لرې کولو لپاره مناسب بندوبست و نه لري د منګکانو د شمیر زیاتېدو ستونزه پیدا کیږي. خو لیکنه وایي په پیښور کې بیا د منګکانو مسلې سنگین شکل خپل کړی دی. په 2018 زیږدیز کال کې هم د پیښور یو ماشوم په داسې حال کې چې مور او پلار یې ودول منګکانو دومره ډېر وچیچه چې هغه مړ شو. د منګکانو دا ستونزه د ښار په هغو سیمو کې زیاته ده چېرته چې غریب خلک اوسیږي او کورونه او چاپېریال یې ګنده دي. په لیکنه کې غوښتنه شوې چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره ژر ګامونه پورته کړي. د لیکنې تر مخه د صوبې حکومت تر اوسه د منګکانو ستونزې د ختمولو کار یوازې د نصیر خان په نوم یو سړي ته پرېښی دی. نوموړی د څو کسانو یو ټیم لري چې په منګکانو پسې ګرځي، هغوی ته زهرجن خواړه ورکوي او وژني. خو نصیر خان د منګکانو د له منځه وړلو د خپلې دې طریقې په اړه اندېښنه ښیي چې ګواکې دغه زهرجن خواړه یا ګولۍ کوم بل ځناور هم خوړلی او له وجې یې مړ کېدای شي. لیکنه وایي حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره بدیلې او سنجیده لارې چارې ولټوي. په لیکنه کې د امریکا د شیکاګو ښار یادونه شوې چې اوسیدونکي اکثره وخت د منګکانو لشتونه سره ټکوي. د ښار انتظامیه د منګکانو په سیمه کې د هغوی د نیولو او د له منځه وړلو لپاره پیشوګان ورپرېږدي چې د لیکنې تر مخه دا ستراتیژي تر ډیره بریالۍ ختلې. لیکنه زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور خار انتظامیه هم باید د منګکانو د مسلې د حل په برخه کې نوي او اغیزناک ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمه ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. د ګولیاز نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکې میاشت له پاکستان سفر کوي. شاه محمود قریشی په کابل ته په یو ورځني سفر کې د افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او د بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. د خبر پخوا حکومت وایي د صوبی سرکاري سکولونو مایا کول لپاره پلان جوړ کړی. د خبر د خبر پخوا وزیرالیو سلاکار ضیاء الله منګش نن مشال اړې ته کړی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په ټلویزیون چرنو او ورځپاڼو کې هغه اشتهار د بندولو حکم ورکړی چې په محرم میاشت کې د کرکې وفد پرورو مخنیوي په اړه و چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون جلسې ته وینا ښودل شوې. فواد چودھری دا خبر په ټویټر پاڼه کړي. د روزو په ډوبکي کې د یو کور چت را پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. بلخوا د پنجاب صوبې په میاوالي کې نن د خوشحال اکسپرس ریل ګاډي په پیښه کې شل مسافر ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونام نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس پر تازه رپورټ چې د افغانستان په باب ته بحث کیږي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بل سیاسي ټاکنو کې ولس رایه اچوي. د لندن میئر صادق خان او د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ټوني بلیر په اروپایي ټولنې کې د برتانیا د غړیتوب په اړه د یوې بلې تور پوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د دې اتحادیې د برتانیې وتلو یا بریگزټ ته ټاکل شوې موده په رانږدې کېدو ده. په ایشیا کرکټ ټورنمنټ کې د پاکستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه شروع شوې ده. هانګ کانګ ټاس ګټلې دی او د لونګ بیټنګ فیصله کړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته ګولیاز د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او اوس او روز تونځي او سرکار خبرونه چې مجید بابر یې کوربه دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونځي او سرکار کې د خپل قربان مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د ادمخیلو درې د سکرو په یو کان کې د شانګلی د پاګوړې کلی سره تعلق لرونکي نه کان کوندونکي ووجل شول. د دې نه مخکې د بلوچستان د اورګزو او د ملک د نورو برخو په کانونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي. خو پښتنه دا ده چې د دې وجنو بنیادي سبب آیا د کان کوندونکو نه روزل دي او که حکومتي لاپرواهي. همدغه د نننۍ خبرونه ستوندي او سرکار موجوده.
خبر آورے یا تڑونی کتنی
مختلف علاقے کے ٹریننگ پروگرام مزدوران تم ٹریننگ ورکوی سنو باندھے
د کان کندونکو د روزنې په موضوع برابر شوی دی راپور تاسو په امرا ګرځوم. له خیبره تر سکره د سکرو په کانونو کې ل بیا بیا چودنو د زهرجنو گیسونو ل پیخو د درنګونو ل راچپکېدو هر کال سناسه 200 کان کندونکو وجل کیږي او په لسکونه نور پکې په لاسونه او سترګې بایلي. د تورو تیرو کندو په بیخ کې د خپلو کورنیو لپاره ګوله ډوډۍ موندونکي دغه ډیری کان کندونکي د خیبر پښتونخوا د رڼو چینو دنګو چینارونو او د ښکلاګانو سیمې له شانګلې سره تعلق لري. د تیر چهارشنبه په ورځ د شانګلې پاګوړې کلی بیا له دغه سی غمیزي سره مخامخ شو او په یو ورځ یې 9 ځوانان خورو ته وسپارل چې د درادم خېلو د سکرو په یو کان کې د یوې چاودنې له امله ووجل شو. دغه کلی یو کانکوندون کې حمز الله وایي د قانونو په پیښو کې د کورنۍ درې کسان وجل شوي چې ورسته هغه د درا دمخیلو په کان کې د ترزوی 15 کلن عمر حسن وو. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې کانکوندون کې په قانونو کې بیا بیا له مرګونو پیښو سره مخامخیږي نو په مسلکي توګه روزنه ولې نه اخلي؟ نو حمز الله وایي
یاره جی دې د پاره خو منیجر وی هلته کنه خو دا مسله چې یاره داسې ټریلنګ حساب کتاب راته مکمل نه خي. د نن یو کال مخکې د حکومت سرکاري کسان راغلي او زمونږ په هری پور کې ځکه میننګ کار کاو کنه او هغه مونږ ته الته کې درې ورځې ټریلنګ راکړل دی بقایا مونږ ته داسې نه دی ویلي چې تاسو ته دې کې یا ټریلنګ درکو یا څه کو یا څه کو. بقې 40 دن زمونږ خلک لکه ټریلنګ کاروبار نشي کولای 40 دن مکمل لکه پوره متفری ده د مزدوري د بیرته بچو مو حالات خرابې نه زمونږ د خپل کور زما ولید صاحب هم په پولیس په کار کې کار کوي دا دغه خراب شوی پر پوسو هم په دې کان کې مړ دی او دا درې کسان چې زمونږ خپل کورونا کې.
په 2015 کال کې د بلوچستان د لورلای ضلع دوکۍ سیمې په یو کان کې مازور شوی بخمین چې اوس یې یو 15 کلن زوی هم د پنجاب په یو کان کې خواري کوي وایي چې د بلوچستان د سکرو کان کوندونکو ته هیڅ روزنه نه ورکول کیږي.
دوکۍ ایریا چې کومه ده ناصر کول دوکۍ ضلع لورلای چې کومه ده کنه هغه کې به د کولی کار دسی دی چې ته لاړې بس وجه زه کار کوم ستانه دا تپوس نه کوي چې ته کوڼې که ته خبره اورې یا ته ړونې که ته څهینې یا ته خو چې بس تا وي چې زه کار کوم بیا ستانه دا تپوس نه کوي چې مخکې دې کړلی که نه بس چل زده وایي. په هغې کې منیجر چې دی هغه په میاشت کې یا په 6 ورځو کې یو وارې کوزیږي مین ته مین کتو دپاره که نه.
د سکرو د کانکوندونکو اتحادیه وایي چې هر کال لږ تر لږه 200 کانکوندونکي په قانونو کې د ناکافي سهولتونو او حفاظتي تدابیرو د نشتوالي له وجې وجل کیږي. د یاد اتحادیه یو مشر حجی نور الله خان وایي
کمشنر دی یا ډیپټی کمشنر دی یا ډایرکټر ډیپټی ډایرکټر دی یا انسپکټر اکمن دی د خپل جمهوریت شرط نه رسوي دا خلک کم چې د متعلقه ادارې دي ګلان په کار دا و چې دا یو غیر اداري او دوه کپنی چې کوم دی هغه یو دوه پاور کې کنه هغه دوه پرشر دی په هغه ټول کپنو سره شریک شي
د فاټا سیکریټریټ د قانونو سنبالولو اداره وایي چې دا مهال د خیبر کورمې اورګزو او دمخیلو درې د کویلی په قانونو کې سناسه 6000 کانکوندونکي کار کوي خو د کانکوندونکو اتحادیه وایي چې د دوی لپاره د روزنې هیڅ باقاعده بندوبست نشته او په وینا یې د دې وجونو او معذورۍ بنیادي سبب د حکومتي چارواکو او ټیکهدارانو لاپرواهي او غفلت دی. د کانکوندونکو د روزنې او په قانونو کې د حفاظتي ګامونو په اړه مې د قانونو د حفاظت یو کارپو زرولي شانه وپوښتل.
دې کانکنانو د دوی د ټریننګ لپاره یا دوی ته کوم تکنیکی سپورت ورکول لپاره داسې کوم اداره شته یا دوی خپل د دې سره ټریننګ اخلي؟
داسې اداره نشته چې هغه دا کارکوند ته ټریننګ ورکوي کنه. البته زمونږ ماین ریسکو چې کوم دغه دی هغه دی ته لکه داسې هفته کې یو ځل ورځي و ورځ دوه ورځې دی ته دې باندې لیکچر ورکوي او دې طریقه کار ورته ښیي چې هغه ماینینګ به څنګه کوي کنه او یا تاسو حفاظتي یا تدابیر څنګه خپلول شي. دې پر کار سره ډېر دلچسپي وي او ټریننګ سره دلچسپي نه وي.
داسې بیا څه قانون شته چې کسوک یا دوی نه کم ازموینه اخلي کیږي امتحان اخیستل کیږي که کم یو کانکن ټیکنیکلی دومره ساوند نه نو هغه بیا تاسو کان ته کوزولو لپاره کم قوانین شته؟
بالکل جی قوانین شته دي ورته خوږه کې اسپیشلی د دې چې کوم منیجری کنه چې کوم منیجری د ماین والا د کان چې کوم منیجری آغا باقاعده د هغه ټریننګ چې د غیر پر اداره ده آغا باقاعده سرټیفیکیټ ورکي او ورسره چې د هغه سرټیفیکیټ د غم ګوري چې یارا د ایکسپایر خونه ده د غلط خونه ده راخسته نو دا آغا باقاعده ګوري او آغا زموار کس دی هغه منیجری
بیا د منیجر بیا د زموارینو جوړیږي چې کوم یو کس کان ته کوزي چې هغه باندې هغه ټول قوانین اپلای کی چې کوم قوانین د کان کنه لپاره ضروری لکه یو سړی ایکسپرت نه دی ورته معلومات نشته پویږي نه هغه څنګه موږ کان ته کوزو؟
جی په دغه باندې خو دا هغه ورځ باندې دا منیجر چې دی هغه گرفتار شو کنه چې دا هغه غلطي و هغه ماین انسپکشن نه وکړي چې دا هغه ماین قتل وی چې را دی سی ماین دی او په دې کې اکسیډنټ خطر ده نو دغه وجنا دغه ټول ازموري په هغه منیجر باندې راغله او منیجر چې بیا گرفتار کو
دغه څنګه تاسو وایي چې منیجر گرفتار شونه آیا په بلوچستان کې یا په چرات کې یا د ملک په نورو برخو کې کدا چې کوم حادثه وشي د دې کوم دا تحقیقاتي هغه منطقي انجام ترسي پته لګي د زموارو
بالکل جی اول نه راسي اخما خا په غیبه نه دغه احساس ختم کی هغه د منجرین ختم کی هغه بیا په قانونو کې کار نشي کوله بلیک لیست کی
ماين بند کی دغه د ماين اونر تا یا د لیز والا تا
جی بالکل اوس په دې کې دا ماين اونر چې د دام نیولې شوی دی غام جیل کې دی او ماين اونر چې دی هغه دوه میاشتې درې درې میاشتې جیل هم کټ کی او ورسره هغه باندې جرمانه ولاږي هغه جرمانه چې څوک کوم کسان پکې مړ شي نو هغه کې کمپنسیشن کې ورکی آسم کمپنسیشن بده ورکی او د جرمانه پیسې مغلا بیا ورکی
د قبایلی سیمو په قانونو کې د بیا بیا وجونو په دې اړه د حکومتي کارکړدګۍ د پښتنې می په فاټا سیکریټ کې د ماينونو د سار د ادارې یو چارواکي روشان وزیر مخې ته کې خو دی او په سر کې می ترې وپختل چې دا راته وایي چې څومره ماينونه دي د کوېلې
موږ په فاټا کې کار کوو او کیپی تر هغه زمونږ په لاله تعلق نشته او فاټا کې اوسه پر موږ کار کوو فاټا کې هو موجوده حالت کې ورغې کې او تراته مخېل کې خیبر ایجنسی کې او کوم کې ماينینګ اکټیویټیز کې د کوېلې والا
پدې کې بس څومره مزدوران انوال وی پدې سلور واړو زینو
یرا دې کې هم مور دین 6000
مزدوران په دې قبایلی علاقو ماینونو کې دا وخت کار کوي
تقریبا
حاجی اوس دا راته وای روشان صاحب چې دغه شپږو زرو کسانو ژوند د دوی خېګړه د دوی نقصان دا د روشان صاحب د مصطفی کمال صاحب د عالمگیر شاه صاحب په لاس کې دی کنه جی
نو تاسو خو نه دی
ها
حال کوشش کوم چې تم د وسوی غمو کوم چې په
اوس دا راته وایي روشان صاحب دا چې کوم دغلته څوک مایننګ کوي یا د چا ماین دی نو دا شخصي او سړی وي دا هغه ذاتي ملکیت دی کنه جی
نه دا خو ډیپارټمنټ کې لیز ورکړي ډیپارټمنټ چې کوم دی نو ډیپارټمنټ دا یو لیز ورکړي ترڅو هغه لیز ایریا کې دغه ټکدار کار کوي مینه په چاوي کې هغه خپل مینه په کوي دا کې هغه نه ولګي
اوس چې کوم چاله تاسو لیز ورکوي دا غي سره سره شرایط هم شته
دا شرایط چې دا پاکستان شرایط دی د میتال شناختی په سټیټ او د کوم تر کوم ګرین کې له کار خاصه نه دي اگر په کوم نه کنه کوم تر چې کوم ګرین کې چې کوم وي چې د کاستا موږ هر ورکوي یا به کجا پولیټیکل ایډمنستریشن یې وریفایډ کو چې دا خلکو
د چې چاله تاسو لیز ورکی دغه شناخت مو شو قوم موویل بیا د هغې نه پس چې اکل کار کوي د هغې هم څه شرایط دي کنه چې یاره د ماین به دومره حد پورې کولوي دومره حزه پورې به ځي دومره مزدورانو د مزدورانو لپاره به دا شرایط دي هغوی له به ټریننګ ورکې نه به ورکې څوک به مشري دا شرایط هم وي
دا شرایط دي
بیا به د دې د وینټیلیشن سیستم به برابرې
او وینټیلیشن خو ضروری دی پکې وینټیلیشن دی هغه دوی سره به پیدا ګیس ډیټیکټر د سیفټی هیلمټ د څنګه بتون برابر پاتې
اوس دا څومره ماینونه چې دي تاسو یاد کړئ چې دا شپږ زره مزدوران تاسو کار کوي روشان صاحب تاسو د دې ذمہواری چې ورشي دا وګوري دا ټول ارسه سہولتونه موجود دي دغه ټول ماینونو کې دا سہولتونه شته
یاره په ټولو کې کوم نه ها خو اپراکسیمیټلی 80% تقریبا شته دی خو دا چې قبایل علاقہ د اوسه پر د لینډ اورډر سچویشن وی ډیپارټمنټ کسان هدا څه زیاده نه شي ګرځي دا ګرځي دا او دلدایي چې لکه څه سټاف کمای هم وی نه کوم څه په خپل درته وایي چې زه په خپل ریسک کې کار کوم کنه په ریسک کې کار کوم د ریسک چې چرته خریدار شي تر شي مونږ ته هیل پورته پروایډ کوم کنه زه په خپل درته وایي چې زما سټاف او زما د کوم میاشتې کې تنخوا نشته دا غیر به تنخوا نه ځو کار کوم څه وځه زه چاته وځه
چې روشان صاحب تنخوا نشته د روشان صاحب ټیک شو دوه میاشتونه اوس روشان صاحب په داسې حالاتو کې څنګه د ماین معاینه وکړي ولته ولاړ شي او به وګوري
بس دا انده ټولې پرابلم دي کنه ولته کله کله لینډ اورډر سچویشن وی واریا کې تا مختلف کورس نیوال دی هغه کله چې تاسو در کوي کله لیډ شي کله تو شي دا نه چې بنیادی شای سټاف هم دی کنه بالکل
سم دي دغه ماینونو په قانون کې داس یو لار شته چې دومره مو د پس په د یو ماین معاینه کې
واه خو دا غوډه چې د هرې ډیسټریټ کې هرې جنسي چې کومه کې ټیټي سي هغه لا خپل کانسرن انسپکټر وي خو موږ سره موجوده لاس کې یو انسپکټر هم نشته
نو مطلب دا دی چې انسپکټر نشته انسپکټر نشتا دا د سومره مودونه نشتا
دا خو د شروع نه انسپکټر په پټه کې نشتا خو فلال دا غټي ټی چې کومې دي مونږ د پامن کې څه کاټانې مخصوص وادرې هغه تا ورکی چې هر تاسو کله کله دا انسپکشن کوي مونږ دمره سره ریګولټ کړی تاسو پر په پټه کې سره دا خاص نه ته دی په یو چې یاره د ماینینګ څنګه کیږي د غیر ریکارډ څنګه تاسو شي دا غیر هوایي څنګه وي دا غیر پیسي څنګه تاسو تقریبا
مطلب نشتا یو غیر متعلق خلق تا چاچی ٹریننگ نشتا اگوئی تا کار والا شوے دے نو اگوئی زیدا مینو نہ چکی
ولې نه چکې ولې نه چکې ټریننګ خو مونږ لکه زه خو په دې په خپل پرېښ چکې نو ټریننګ کار زمونږ دی مونږ هر میاشت وینېستې بعد مختلف علاقې کې ټریننګ پروګرام ارېښ کې کنه د دې کې د مزدوران ته مونږ ټریننګ ورکوي په کیسونو باندې په بارودو باندې په بیماری باندې په وینټیلیشن باندې په هغه بریډینګ اپریټس باندې په دې باندې مونږ په کجا ټریننګ ورکوي دا هغه مونږ په کجا سرټیفیکیټ ورکوي اوس دې چې دا دي چې مزدوران هم دنیا دي راځي کوم دي څنګه مزدوران خپل هم دي چې هغه مشال نه لچ کوي چې نه لچ کوي دا نه لچ دا خبره راځي
مینیجر باقاعدہ روزلے شوی وی دا ٹریننگ شوی وی اگر تو معلوم ہے چیرا پدی مائن کی گیس تا کنیش تا دیکھی دا سی حالات چھتا چھ دیکھی کار کی کنی کی گی بیا پر لپسی پا درکی پا دی تیرو دو میاشتو کی دا دوی ما خونڑے وا کیا دا پا چراٹ کی پا کوہاٹ کی پا خیبر کی پا اورگزو کی بار بار دا پیخی کی گی دا دی زیموار سوک دے
دا غیر مدار خو منیجر ہوئی دا چی دی مائن منیجر ہوئی سوی زیموار دی
کدا منیجر چکم دے دا غیر دا کار دے چی دنن مائن گوری مزدورانو تا ہوئی چی ردل تا کار کول آسان دی یا گران دی ٹھیک دا
آو بلکل دا زیموار دی
نو مطلب دا دے چی منیجر خپل زیمواری نا پورا کئی
بس کبائی لے ریادو مائنو نا کلا کلا منیجران ہم دا سکانا چی یو مائن سکی بیوٹی کئی بل مائن سکی بیوٹی کئی کنا دا یو مائن چکڑا ہی نوی دا دی پا بل مائن کی دا شروع ہوئی لیا غیر دی غوری دی وزیا ہوئی
دا دے منیجر دا غ زیمواری چک کول دا بیا روشان صاحب او دا روشان صاحب د نور عمر ګورو زمواري د چا چک
ها منیجر د ډیپارټمنټ نو د مدري دو چې دا دې لري چې په چې دې کې پیری کې ستا نشتا یا منیجر ته دې کې کوي نه کوي
نو تاسو دا سې کوم منیجران نیولې دي چې غي صحیح کار نه کوي
میرا دا څه کوو دې په دې لري په کې ها د مونږ لري چې ته یې تاسو سره دې ته کاټل هم نه
سومره منیجران هم تر دې وخت پورې لري کړی
میرا دا څه بلا دا ورکړې کې مخې او بقایدا یې سوي
اوریدونکو دا ودن خبرونه ستونزه او سرکار کستا سهم ستونزه وی نو زمون تر غوغوی ضرور راور سوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیز ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
تاسو له مجید بابر سره ستونزې او سرکار خبرونه واوریده او اوس درته باز محمد عابد کلتوري خبرونه د باختر استوري وړاندې کوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد عابد او د باختر استوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم پنننۍ خبرونه کې به په پښتني ټولنه کې د جرګو او مرکو په کلتوري ارزښت یو ریپورت ولرو بیا به د اتحادی مشرقي مجلې د بیا پیل کېدو په اړه د مجلې مسؤل مدیر عزت الله جواب سره د مجلې په محتویاتو یو لنډ شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د پیزوان په اړه یو کلتوري ریپورت ته هم تم شو لومړی ریپورت ترازو د افغانستان د نورو سیمو په شان لویه پکتیا کې هم جرګې او مرکې له پخوا څخه دود دي او تر اوسه هم د لوی پکتیا خلک په لوی او وړې مسلې د جرګو او مرکو په واسطه حلوي. قومي مشران وایي چې جرګې او مرکې او د قومي جوړښتونو شتون د دې لامل شوی چې په یاد سیمه کې زورواکي او ټوپک سالاري نشته، ځکه هلته له یو چا سره ظلم او تیری پور لري او قومي پوښتنه کوي. په لویه پکتیا کې د جرګو مرکو په دود او دستور زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورټ چمتو کړی دی.
جرګې او مرکې په پښتني دودونو او عنانو کې د ځانګړي ارزښت برخمنې دي. له تاریخي څېړنو هم څرګندېږي چې حتی لرغونو آریایانو به خپلې ډېری سترې او کوچنۍ مسلې د جرګو مرکو له لارې حل و فصل کولې. لویه پکتیا چې د جرګو مرکو اوږده مخینه لري او تر ډېره پکې قومي جوړښتونه د پخوا په شان پیاوړي پاتې شوي، اوس هم خپلې ډېرې مسلې، ستونزې، دعوې او لانجې د جرګو مرکو له لارې هواروي. قومي مشر ګل جمیل حسینی وایي په لویه پکتیا کې ډېر کله د قومونو ترمنځ هغه اختلافونه چې یوه برخه یې د دښتو او غرونو له کبله راولاړېږي او ډېر وخت دوام پیدا کوي، د همدې جرګو مرکو په واسطه ورته حل لارې پیدا کېږي او دولت هم ملاتړ کوي.
مجموعاً لویه پکتیا کې دلته څومره شخړې دي، کورنۍ مشکلات دي، قومي مشکلات دي، حتی کې دولتي مشکلات هم دي. د دوپاره جرګې مرکې کېږي، حتی کې هغه شخړې چې دولت دیرش کاله څلوېښت کاله په تېر کړي دي نه دي حل کړي، خو جرګو مرکو په هغه په میاشت کې یا په لس ورځې یا په شلو ورځې کې حل کړي دي. کومې جرګې مرکې باندې پرېکړه وشي هغه عملي کېږي، همزر هغې سره د قوم ملاتړ هم وي، هغې سره د ولس ملاتړ هم وي، حتی کې دولت ملاتړ هم ورسره وي. نو جرګو مرکو په خوست کې ښه تاثیر لري، خلک ورنه خوشحاله هم دي او خلک یې نارضایت هم لري.
قومي مشر مختار الدین وایي په لویه پکتیا او خوست کې د قومي جوړښتونو جرګو او مرکو شتون د دې لامل شوی چې په دې سیمه کې څوک د زورواکي قومندان او جنګسالار په نوم پیدا نه شي. دی وایي دلته که یو څوک ډېر واړه قوم پورې هم منسوب وي، نو څوک ورسره تېره او ظلم نه شي کولی.
په خوست کې او په پکتیا کې څومره مسایل چیرو شي، نو دا ټول مسایل په جرګه نه حل کېږي. هغه که ډېر عادي خبره هم وي، چې ښه مثال یې دا ده چې څلوېښت کاله جنګو کې، جګړو کې، د افغانستان په جنوب کې، بیا خصوصا په پکتیا خوست کې، دلته د جنګسالارانو یا فرض کړه د زورواکي دا خلک نشته. ویلې دغه قومي تړونونه چې دي، دا قومي جوړښتونه چې په خوست پکتیا کې موجود دي، د دې په اساس دوی نشي کولای چې دلته زون پیدا کړي. ځکه دلته که یو عادي سړی هم ده چې وړي کې کوم ته منسوب وي، هغې سره هم څوک داسې ظلم تیری نشي کولای، ځکه چې په آینده کې هغې څخه د هغې تیری د انتقام بدل اخیستل کېږي. سره دې چې یو څه دغه مرکو جرګو ته صدمه رسېدل، خو اوس هم د حکومت سره په څنګ کې ډېر مشکلات چې دي. قومي مرکې او جرګې خلاصوي، قومي مخور سپینګیري مشرونه خلاصوي، او ډېر داسې مسایل چې هغه په حقوقي او قضایي عدلي ارګانو کې لږ وخت نیسي، مشکلات ایجادوي او په مرکه او جرګه په ډېر اسون شکل خلاصېږي.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهانوال محمد الله مندوزی هم په افغانستان کې د جرګو او مرکو د اهمیت خبره کوي. دی وایي په دې هېواد کې تر ټولو سترې پرېکړې د جرګو په واسطه کېږي، او د جرګو د پریکړو عملي کول د دولت او ولس ګډ مکلفیت وي. دی وایي کله چې د هېواد په کچه ستره ستونزه پیدا شوي، نو د لویو جرګو له لارې ولس یو ګډ تصمیم ته رسېدلی دی.
جرګې د افغانستان په تاریخ کې په ډېرو مهمو ملي او نړیوالو مسایلو کې ډېرې قوي پرېکړې کړې دي، او دا پرېکړې صدق شوي دي، او د افغانستان دولت راته په لوړ احترام غوړي. دا زموږ د اناناتو د رسم رواج یوه لویه برخه ده. نو د دې رول ډېر عمده اساسي دی. د جرګو پرته به هیڅ کله داسې پېښې نه وي حل شوي چې افغانستان دولت ورسره مخامخ وي. مینان ضرور ده چې جرګې په دې کې خپل رول ولوبوي، د تعرفه رول ولوبوي، او د افغانستان د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر ژوندي ګمونه واخلي.
دینی علما وایي چې جرګې او مرکې د اسلام دین له نظره هم ځانګړی ځای لري، او د مسلمانانو په منځ کې سوله کول چې د خیر یو مهم عمل دی، هغه د جرګو په واسطه کیږي. په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي سردار زدران هم همدې مسلې ته اشاره کوي او وایي
مثلا د شریعت د نظر نه هم چې د وصول او خیر علافه کوټویل دي، نو د سوله چې کیږي د عین جرګې شکل لري. د دواړو متخصمو ډلو ترمنځ د سوله کړل او دغه نظریات وخستل، بیا دا پریکړه چې کیږي دا د شریعت په هغه باندې نه کیږي، دا د دواړو خلکو د دواړو متخصم ډالو دغه د رضایت په مورید باندې کیږي. نو دا عین د جرګې او د مرکې شکل لري او اسلام کې د ډېر ارزښت ورکړل شوی دی.
یاد دی افغانستان د جرګو او مرکو کور بلل کیږي چې یوازې په شلمې پیړۍ کې شاوخوا لس لوی اورنوي جرګې کړي چې د هیواد پر مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعګانو یې پریکړې کړي دي. په افغانستان کې د لویو او دودیزو جرګو اصلي هدف په هیوادنیو او سترو موضوعګانو کې د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي، خو بیا کوچنۍ سیمه ایزې جرګې او مرکې د افرادو، کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ مسلو ته حل لارې پیدا کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند اتحادی مشرقي مجله چې 16 وړاندې د سیمې په کچه پرې حساب کې دی شو، خو په دې وروستي 100 کلونو کې خویا بیخي له چاپه نه راوتله او یا هم په ځنډ خپرېدله، خو اوس یې د مجلې د مسؤلیت چارې شاعر او لیکوال عزت الله ځواب ته سپارلي. دا چې نوموړی به په دې وتوانېږي چې مجله خپل پخواني معیار ته ورلنډه کړي او که څنګه، په همدې اړه مو ښاغلی ځواب په یوې مرکه کې درغږولی دی.
ځواب صاحب، د تیرو 14 کلونو رئیسې تاسې د مینې مجله وچلوله او نږدې 80 ګڼې مو راوویستلې، خو اوس مو په ټولنیزو رسنیو کې مو اعلان وکړ چې د مینې مجلې د مسؤلیت چارې دي خپل برخوردار نصرت ارمان ته وسپارلی. څومره ډاډه یې چې هغه به دغه مسؤلیت نه داسې سرخرو راووزي لکه څنګه چې په دې 14 کالو کې تا د مینې لوستونکو ته ځان وښوده؟
نصرت ارمان یو له هغه کسانو څخه دی چې د مینې مجله کې روزل شوی دی. د ده لومړنی نثر، لومړنۍ لنډه کیسه په مینه مجله کې خپره شوه، ډېر تشویق شو، وهڅېد، خوشحاله شو. هغې نه وروسته د درې د لنډو کیسو کتابونه او دوه ناولونه ولیکل، یوې شیری ټولګه هم چاپ شوله. نو هغه تکړه دی، له مانه تکړه دی. په نثر لیکلو کې د مانه لاس آزاد دی، په اسانۍ سره یو شی لیکلی شي، پیغام لیکلی شي. البته ځوان دی، په دې باندې موږ باید اعتراف وکړو چې موږ نم تېروتنې به شوي، خو زه ډاډه یم چې نصرت او د ده نور ځوانان ملګري به تر موږ ښه دا مجله مخته ویسي، ځکه چې دی تر ما تکړه دی.
اوس چې تاسې د مینې مسؤلیت خپل زوی ته ورپرېښی دی او د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د مجلې مسؤلیت مو په غاړه اخیستی، که وکتې شي اتحادی مشرقي مجله تقریبا 40 کاله پخوا یا 50 کاله پخوا ته نظر واچوو، نو ډېرو لویو لویو ادیبانو د دې مجلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. مثلا قتیل خوګیاڼی صاحب، مرحوم عبدالله بختانی خدمتگار صاحب، تر تا وړاندې مسؤول مدیران وو، خو مجله اغسی و نه ځلېدله لکه 50 کاله یا 40 کاله پخوا چې ځلېدلې وه. څه ورته په پام کې لري چې مجله د اغه معیار ته ورسي لکه زمونږ 40 کاله پخوا چې زمونږ مشرانو رسولې؟
زه ډېر خوشحاله یم اطلاعات فرهنګ کې دا لیکوالان او دلته دا مامورین چې دي، دا ټول زما پخواني دوستان دي. زه ډېر خوشحاله یم چې د دوی سره یو ځای کار وکړم. مخکینی مدیر صاحب چې و، دلګیر صاحب، خدای دې ژوندی لري، هغه تقاعد شو، او دا مجله چې دا ډېر وخت کېږي چې نم ده چاپ شوې. زه غواړم د خپل ژورنالیستیک او فرهنګي تجربه په اساس د مجلې ته نوې روح او نوې ژوند ورکمه. نو اوس مې کوشش کړی دی د ځوانو لیکوالو او د خخو مشهور لیکوالو هغه لیکنې چې د وخت اړتیا او د وخت ضرورت ته هغه مې راټولې کړې دي. هغه کمپیوټر کې جوړې شوی، ایډیټ شوی دي، ډیزاین شوی دي، او اوس مجله د چاپ په وروستیو مراحلو کې ده چې مطبعې ته به ځي او چاپېږي به.
ځواب صاحب، اتحاد مشرقي مجلې ته مو د طبیعتو په لحاظ څنګه مضامین غوره کړي دي؟
د موجوده ملي وحدت د حکومت د نشراتو د پالیسۍ مطابق لیکنې راغلي دي، او د سولې او امن هیله ورزو پکې ډېره تر سترګو کیږي. سرمقاله سولې او ملي اړتیا ده، په دې باره کې لیکل شوې ده. زمونږ خلک ار څنه زیاته سولې ته اړتیا لري. سوله زمونږ د ژوند لومړنی ضرورت دی. چې سوله وي، بیا به مطبوعات هم ښه شي، محتوا او منځپانګه به هم ښه شي، معیار به هم جوړ شي. مونږ به کوشش کوو چې د مجلې له لارې هغه لیکوالانو سره چې مونږ سره همکاري کوي هغوی ته د کوزحمې زمینه برابره کړو، لکه پخوا به چې دلته په ننګرهار ورځپاڼه یا اتحادی مشرقي مجله کې لیکنه د چا خپره شوه، یا به شعر خپور شو، یوه کمه اندازه زحمه به حکومت د خوانه هغو ته ورکول کېدله د ادارې د خوانه. نو دغسې که دغه سیستم بیا جوړ شي او زمونږ هغه بېکاره بېروزګاره لیکوال او ژورنالیستان او شاعران ملګري هغوی مونږ سره همکاري وکړي، زه ډاډه یم چې دا مجله به یو معیاري مجله شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وسوم د پیزوان په کلتوري ارزښت زموږ د همکاري پرشتي مرسل ریپورت ته تم کیږو.
پیزوان د اویزان وینم وای پښون زروي، ستي پر عاشقان وینم مست خاروي، ستي پر عاشقان وینم مست خاروي.
پیزوان دغه ګرانی نوم دی چې په خواب ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. زینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان پوزه کول. دا ګاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځري دیوال کې اچول کیږي. داسې ویل کیږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار